ویل
او پاتې شو دا چې ولې مونږ آغلی سایره شریف غوره کړه. آغلی سایره شریف محققه ده، لیکواله ده، او د کوم وخت نه چې زه پیژنم هغې د خپلې ټولنې د ویښتیا دپاره، د هغې د تعلیم د ودې دپاره، مخصوصا په ځانګړې توګه د ښځو او د ځوانانو په برخه کې ډېرې د ستاینې وړ هلې ځلې کړي دي. هغې بنسټونه جوړ کړي دي، ټولنې یې جوړې کړي دي، او د دغه ټولنو له لارې ډېر خدمتونه وړاندې کړي دي. کتابونه یې لیکلي دي، مجلې خپرې کړي دي، خپله د مجلو مسؤول مدیره وه، او د همدغه خدمتونو په پار وو چې د خوست خلکو دا دوه ځله د خپلې وکیلې په توګه ملي شورا ته راولېږله.
په دې غونډه کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر استازې هورې سپېڅلې د ساحرې شریف بیوګرافي ولوسته او د هغې د تالیف کړیو آثارو نمونه واخیستل.
په افغانستان کې د مسلکي او حرفوي ښوونځیو تاریخچه د هوتکیانو دورې له پیل نه تر دیارلس اووم لمریز کال پورې په افغانستان کې د ښځو ښوونه او روزنه تاریخي بهیر سر محقق مرستیال علمی رتبه لپاره په اسلام کې د ښځو سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حقونه د ښوونې او روزنې عمده اصطلاحات. اغلی سایره شریف لانان څخه درې کاله دمخه له نورو افغان میرمنو سره په خپل بیساري نوښت سره په کابل کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بنسټ کېښود، او تر اوسه پورې د یوې متحدې ملاتړې په توګه ورسره ولاړه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمي مشره سوریا پوپل د سایره شریف د لمانځنې د غونډې بله ویناواله وه. سوریا پوپل وویل،
در رابطه به خواهر بسیار عزیز و عالی قدر ما جناب سایره جان شریف باید بگویم که سایره جان شریف کسی هستند با شخصیت چند بودی. اینا یک عالم، یک محقق، یک دانشمند هستند. اینا یک مادر با مسئولیت بودند که فرزندان با تربیت و تحصیل کرده تقدیم جامعه کردند. اینا یک فعال اجتماعی و سیاسی بودند و هستند، و خوشبختانه حضورشان در پارلمان چنان است که مردم افغانستان فکر میکنه که سایره جان نماینده تمام مردم افغانستان در پارلمان هستند. هر طبعه افغان هر مشکلی که داشته زمانی که به سایره جان مراجعه کرده، اینا مثل از این که کار خودشان باشه کار از اونا را انجام داده.
په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګلپاچا مجیدی په خپل وینا کې د زده کوونکو او محصلانو د ستونزو حل کولو ته د سایره شریف خاصه توجه یاد کړه، او وی ویل،
کله کله زمې د لوړ زده کو وزارت ته نو سایره جان همیشه ګورم ځوانان و نراتل، او د دوی ارایز پلاس کې هر ورځ چې د معرف وزارت ته زم نو دې سره یو د بستر ارایز ورسره وي، نو دا ارایز دې خوښ نه دی، د افغانستان د ګور ګور د ځوانانو دي. سایره جان همیشه ډیره پاکه پات شوې ده، دا ډیر یو لوی ویاړ ده د مونګولسي جرګې لپاره. پولیسي جرګې کې غیر حاضرې ډېرې وي، دا هغه د وکیلانو جملې نه ده چې همیشه د خپلې حاضرې پابند وه. او کوم الله تب چې دی ته د خدای خدمتګار ورکړی شوی ډیر په ځای دی، مونږ یې حمایه کوو او دوی نه مننه کوو.
له خوست څخه راغلی شاعر او لیکوال نوراجان بهیر د سایره شریف د اجتماعي او فرهنګي خدمتونو په ځینو اړخونو رڼا واچوله، او هغې ته یې د شعر په ژبه د عقیدت ګلونه وړاندې کړل.
دومره به ووایم چې استاده چې کډواله وه، په پېښور کې وه، نو زه یې له نوم سره آشنا شوم، د دې له کتابونو سره آشنا شوم، ډېر متاثره شوم د دې له کتابونو نه، له لیکنو نه. بیا استاد د فرهنګیانو په غوښتنه باندې خوست ته دعوت شوه، راغله پوهنتون کې استاد شوه. فکر کوم لومړنی استاد به د خوست شیخ زاید پوهنتون، دا ویاړ د دې په برخه ده. نه یوازې استادی دې وکړه، بلکې کور په کور وګرځېده، چا چې دوه ټکې زده وه هغه راټولې کړې، ښځې دې ښوونځي فعال کړل، دې ادارې فعالې کړې، دې فرهنګي ټولنې جوړې کړې. د ځلا په نوم جریده دې پیل کړه، زه ورسره مرستیال وم. ځلا اوس شکر لویه ده. د دې کور یو وخت چې د ښځو چارو ریاست فعال نه و، د دې کور داسې و لکه د ښځو چارو ریاست چېرته چې بی ودرې وه، چېرته چې دردېدلې او کړېدلې ښځه وه، هغه د دې کور ته مراجعه کوله، دې به ورسره منډې تړې کولې، زه کور ته ډیر تلم نو کور کې دا وا استاد بچانی واړه کله چې استاد کاندید شو د ولسی جرګې لپاره نو دې ته په رضاکارانه توګه ځوانانو ښځو نرو مشرانو کشرانو منډې تړلې وکړې. اوس هم ممکن استاد د ډېرو له منډو تړلو خبر هم نه وي. د دې د نورو وکیلانو باندې پیسې هم نه دي لګېدلې په کمپاین باندې. بالاخره استاد ته یو وړوکی باندې نظم همدې تصویر په ما ولیکه. نو که ستاسو اجازه وي به له تاسو سره شریک کړم. ساحرا د سهارونو قافله ته یې ژوند ته د رڼو اوبو چینه یې ته د قام په وچه دښته کې راشنه یې ته د تږې روح په تنده پوهېدلې ته د نورو وجودونو باندې نه یم چې ته نه وې ګلان و خو وږمې نه وې رباب و خو چا سرکړې نغمې نه وې ستا د نیمې نړۍ ته تصویر ولاړ و هسې ژوند و چې په تنې جامې نه وې ډیوې وې خو په تاکونو کې پرتې وې سپارې وې په ګردونو کې پرتې وې وې د لوست او د تفسیر ژبې ګنډلې معناګانې په لفظونو کې پرتې وې بس حسۍ وې له خپل سیوري نه په منډه له خپل بخت او له خپل ستوري نه په منډه هېڅ یو لوری د پناه د لوري نه و زورور نه له کمزوري نه په منډه ته چې راغلې د نصرت غېږه دې واکړه لکه مور د شفقت غېږه دې واکړه د لکۍ دې په لمن کې شوې راټولې د سپرلي ترنګ نګت غېږه دې واکړه تا په بې معنا ژوندون کې معنا پکړه تا د شپې په مړه وجود کې رڼا پکړه تا د علم ډیوې بلې کور په کور کړې تا په چپ زړو کې شور په افغا پکړه اوس که خار دی او که کلی دی که کور دی ستا رون فکر پکې څانګې څانګې خور دی اوس د نجونو ګونګۍ ژبې دي ګویانې اوس هر زړه کې ولولې دي بلا شور دی اوس وږمې دي هر طرف ګلاب ګلاب دی ستا له فکر زیږېدلی انقلاب دی اوس د زړونه د رڼا سمندرونه چې پرانیسته یې د خدای د مینې باب دی ساحرې ستا په کاله کې تیارې مشه د پښتون د نغرې رې مړې مشه ساحرې د سهرونو قافله شي په باد مناوي ستا د ګوتو ډېرې مشه.
په دې غونډه کې یو شمیر نورو اجتماعي او فرهنګي شخصیتونو هم د سایر شریف په هلو ځلو خبرې وکړې او د ملي غورځنګ له ټولنې مننه وکړه چې د هیواد د یوې خدمتګارې د لمانځلو لپاره غونډه رابللې ده. ویناوالو په افغانستان کې د تعلیم د ودې د ښځو د حقونو او د فرهنګ د خدمت په برخه کې او دغه راز د افغانستان د یوې مقننې او د خلکو د حقونو د ملاتړې په حیث د سایر شریف هڅې وستایلې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
په تیرو څو کلونو کې د انټرنیټ له عامیدو سره لنډو لیکنو ته تمایل زیات شوی دی. په افغاني ادب کې د دې طرز او تمایل یو سرلاری عبدالله الهام جمالزی دی چې په وروستیو اونیو کې د کیسګۍ په نوم د مینیمال حکایتونو ټولګه له چاپه راووته. دغه کتاب په کابل کې د افغانستان د ژباړې او څېړنې مرکز خپور کړی دی. الهام جمالزی نن سبا په هند کې اوسي. په پراګ کې زموږ همکار صالح محمد صالح د کیسګۍ د ژانر او د الهام جمالزی د خپلو کیسګیو په اړه دغه مرکه ورسره کړې ده.
الهام صاحب، کیسګۍ د ژانر لمخې په ادبیاتو کې یو نوی زیاتونه ده، تاسو یې اوریدونکو ته څنګه تعریفوي؟
هغه ادبیاتو کې په هغه ژبو کې چې لیکل شوی ده تر اوسه پورې ما خپل داسې یو تعریف نه دی ورته موندلی چې زما لپاره خپله قانع کوونکی وي. خو په لنډو کې داسې ویلی شم چې په تر ټولو لږو ممکنه کلمو کې د یوه داستان ځایول یا حتی په یوه جمله کې د یوه داستان ځایول چې د توقع خلاف فکر ته اړیستونکی پای ولري، مینیمال یا کیسګۍ یا په نورو ادبیاتو کې په فارسي ادبیاتو کې داستانک کلمه ورته کارول شوې ده. داس یو هر ارخیز او معیاري تعریف چې په خپله د کیسګۍ لپاره وجود ولري فکر کوم تر اوسه پورې ما خپله هم نه دی لیدلی. یو څه به ستونزمنه هم وي ځکه داس یو ژانر نه دی چې ډیر لیکل پر شوی وي، ډیر چړنې پر شوی وي، او یو هم ډیر لیکل شوی وي.
کیسګي خپل لند فورم دی، باید په لندو جملو کې تاسو هم یادونه وکړئ چې زیات مفهوم ځای سی. په انګریزي کې شی چې دغه کار زیات اسانه هم وي، په پښتو کې د کلماتو په انتخاب کې څومره دقت پکار دی یا څومره خواري پکار ده چې سړی په لندو ټکو کې زیات مفهوم راونغړي؟
تقریبا غټ ننګونه هم زما لپاره خپل هم دا و. په انګلیسي کې لکه تاسو چې اشاره وکړه، دغه د فلاش فکشن په نامه باندې لیکل شوی، یا د غوس د ټویټر شبکې له پراخېدو راهیسې په ټویټر فکشن باندې نامه باندې هم د ته ورته لیکل کېږي. هلته ډېر اسانه وي، ځکه یو کلمې سړی داسې کلمې انتخابولی شي چې ګڼه محتوا چاپېرولی شي. په پښتو کې د کلمو انتخاب ډېر زیات مهم دی. په هغه سریزه کې چې انور وفا سمندر زما په کتاب لیکلی کیسګۍ باندې هم د په خبرو کې یوه مهمه خبره هم داده چې په کیسګۍ کې تر ټولو مهم د کلمو انتخاب دی، او داسې فرم هم نه دی چې بل څوک راشي بیا هغه کلمې ایډیټ کړي، ځکه په کیسګۍ کې د ایډیټ لپاره ځای نه پاتې کیږي. تر ټولو مهم څه د داسې کلمو انتخاب دی چې ډېرې پراخې معناګانې او د هغه منځپانګې سره اړخ لګوونکې پراخې معناګانې راچاپېرونکې کلمې غوره شي. داسې کلمې غوره شي چې هغه واوبدل شي او هغه روانوالی هم له لاسه ورنه کړي.
کیسګۍ تر دې مخکې اجمل پسرلی او نورو لیکوالو هم لیکلي، خو ستاسو لخوا لیکل شوې کیسګۍ ډېرې لنډې دي. څه فکر کوئ دغه لنډوالی د مفهوم پر رسولو کې ستونزه نه ایجادوي، که په دې برخه کې دغه ستونزه زیاته جدي نه ده؟
خپل برداشت داده چې له ناول وروسته لنډ ناولونه راغلي دي او بیا کیسې راغلي دي، لنډې کیسې او له لنډو کیسو را وروسته ډېرې لنډې کیسې راغلي دي چې په انګلیسي کې هغه شارټ شارټ دوری یا په دری کې داستان کوتاه کوتاه ورته کارول شوې ده. او دغه نه وروسته همدا فلاش فکشن یا په پښتو کې همدا کیسګۍ یا په دری کې داستانک راغلی دی، دا هم رالند شوی دی. حتی کال وړاندې چې ما کوم داستانکونه لوستی دي او کوم فلاش فکشن به لوستی دي یا عربان ورته اکسوسوی، دومره لند نه و لکه دا اوس چې دي. خو دا بهیر لاروان دی، نور هم لنډیږي. مهم نه دی لنډوالی، مهم څه چې په کیسګۍ کې مهم دی هغه یو ډېر مهم حیرانون که اول توقع خلاف پایلرون که جمله کارول دی چه اغا یو پراخ مفهوم او یو پراخ معنا او یو پراخ داستان لجان سرولیز دی. فکر کم لندون دیر مطرح نده.
بله. الهام صاحب، خلق نن سبا زیاد بوختی او بوخت زمانه ده، خلق زیادتر دغه لند مطلب او متنون جر الولی. چه فکر کوی چه پاینده که با دغه کیسگی زیاد نیست یا نور فرمونه با ایجاد نیست دیتا ورتا؟
مینیمالیزم دی سبق پاره که سره لگ پلتر نو کری دغه دندول سو شپیتا با یاد دو همین ریوال جگره ورستا ډیر دا دود شوی دی، او تر ډیره پورې د آنلاین پر لیکه لوستوالو د کچ له زیاتوالي سره دغه فورمونه هم ډیره واده کړې. هغه لیکوالو چې په خوا لنډې کیسې لیکلې، زه فکر کوم چې که زیات نه وي یا مې مبالغه نه وي کړې، نو تقریبا 50% یې په نورو ژبو کې مینیمال لیکنه کوي. ډیره هم زه د لویدیځوال لیکوال ډیری چې زه په ټویټر یا په نورو ټولنیزو شبکو کې تعقیبوم، کیسه لیکوال دي، مطرح کیسه لیکوال دي، دوی اوس تر ډیره په عادي ورځو کې په عادي وختونو کې د فلاش فکشن لیکي. ویلای شم چې دوی هم قناعت کړی که کاملا دوی د کیسې لیکنې نه کیسګۍ لیکنې ته نه دي راغلي، خو قناعت یې کړی دی. لوستوال هم راز تر بلې په زیاتېدو دی او لیکوال یې هم راز تر بلې په زیاتېدو دی، او دا طبیعي خبره ده. دوی بوختیا او د انټرنیټ له اسانتیا سره.
ستاسو دا کتاب د کیسګۍ لومړی ټولګه ده چې په پښتو کې چاپیږي. مخکې تر دې چې دغه کیسګۍ تاسو په ټولګه کې راوخلی، په ټولنیزو شبکو کې مو خبرولې، څنګه وخت لمل د کرکتونکو ادب پوهانو او لوستونکو؟
تقریبا په 2015 کال کې چې ما لومړی کیسګۍ ولیکله، چون ټولنیز شبکې سره خلک ډیر یعنی ډیر یا به زه ډیر فعال نه وم، تقریبا ډیر هرکلی ونه شو. ما لیکنې هم پرې وکړلې، هغه په بېلابېلو ویبلاګونو کې نشر شولې. خو دوه کاله وړاندې یا درې کاله وړاندې ما په فیسبوک ټولنیز شبکه کې دا شروع کړلې، واقعا ډیر زیات هرکلی وشو بېلابېلو خلکو، چون دغه فورم د لوستلو دغه ژانر د لوستلو وخت ورسره او حوصله یې ورسره وه، او بل هغه موضوعات چې د دوی په څلورویشت ساعته ژوند کې ورسره سر کار و، هغه به موضوعات پکې ځای شوي و، ډېر هرکلی وشو. د داستان لیکوالو ډېر زیات تشویق کړلم، دوی به همدا ویلې چې حتی کېدای شي د یوې لنډې کیسې تنده د سړي پر ماته شي. حتی ځینې ملګري به ما کتل، ځینې لیکوالان به مې کتل، هغوی به ماته سوژې راکولې چې په دغه باندې ولیکئ، په دغه باندې ولیکئ. کله چې ما دا شروع کړلې، ځینو ملګرو سره ما کومک او همکاري هم کوله، تقریبا لسګونه کسان دي چې کیسګي شروع کړلې لیکلي او اوس احتمالا په فیسبوک کې لاغه وخت راهي سلګونه ته داشمیر رسیدوم ډیر خپل کیسګي لیکي په ډیر لډیر خو مزامین او لډیر خو موضوعات
تاسو په خپل ټولګه کې د زینو بهرنیو لیکوالو کیسګي هم راخستی دي چې اجبړل سی وی دي خلک کولی سي چاغه کیسګي او تاسو له هغه سره پرتل کړی لوستونکو څه فرق په دواړو کې